د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. نن د دوشنبه ورځ او د 2014 کال د فروری لومړۍ نیټه ده. زه بوریوال کاکړ تاسو ته د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اوریدلی سي او همداسې ځینې سندرې هم درته لرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکي، د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پونتون د برید په اړه تحقیقاتي رپورت غندلی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن له هندي وزیر اعظم سره پر دوه اړخیزه چارو خبرې کوي او په شام کې درو چاودنو تر شپېتو زیات کسان وژلي دي. د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه د تحقیقاتي رپورت په کلکه غندنه کړې ده. د یادې اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی بیګا مشال راډیو ته وویل د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د استادانو نه بلکې د امنیتي ادارو مسؤلیت دی.
د وایس چانسلر تعلیمي ماحول خبر کول دي او کنا دغه کار د تورخم نه د اوریدونکو د هر څړي تلاشي غستل او دغه تپوس کول دي. هغه ځې خلک چې کم تکلیف نه تیریږي دا د هغې باندې مخفاشي ده. په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویسټنګ کول فار د پار انکوایري استعمالول دا ډېر سخت موږ د دې غندنه کوو.
دا له هغه وروسته ده چې د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو برید په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت جوړ کړي تحقیقاتي کمیټې وویل. د یاد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر دی له دې کبله ګوښه کړل سي چې د امنیت لپاره یې وړ ګامونه نه پورته کړي. په دې برید کې د یو پروفیسر په ګډون 20 کسان ووژل سو چې زیاتره یې زده کوونکي وو. وسلوالو طالبانو یې ذمواري ومنله. د پنجاب صوبې سرکاري او شخصي اسکولونه د یوې هفتې له رخصتیو وروسته نن بیا پرانستل شوي دي. بلخوا د صوبې ځینې لویو پرایویټ اسکولونو د امنیت مسلې تر حل کېدو خپل اسکولونو د بند ساتلو پریکړه کړې ده. د یکشنبې په ورځ د پنجاب حکومت او شخصي اسکولونو د دواړو تنظیمونو ترمنځ سوي مذاکراتو وروسته په جاري سوي سرکاري اعلامیه کې ویل شوي چې د پرایویټ اسکولونو مالکانو سره یې کامیاب مذاکرات کړي او د امنیت تر اندېښنو په وجه بند کړي سوي اسکولونه به نن د ورځې په بیرته خلاص کړل سي. د مذاکراتو وروسته د پرایویټ اسکولونو دویم تنظیم آل پاکستان پرایویټ اسکول فیډریشن مرکزي یا مشر مطبوعاتو ته ویلي چې تر څو حکومت په مذاکراتو کې په سو فیصلو عمل درآمد لپاره پوره نوټیفیکیشن نوی جاری کړي نو تر هغه وخته به دوی خپل سکولونه نه خلاصوي. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي او نور چارواکو سره لیده کاته کوي. د عبدالله عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی بیګا مشال رېډي ته وویل چې هند ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف د ترهګرۍ په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون دی.
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که
د افغانستان د ولسمشر حکم داده چې د خبریالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور بیل دی چې دلیل
بخښنه غواړو د تخنیکی ستونزې له کبله هغه ژغ موږ تاسو ته ونه ورولی سو. په راتلونکي خبرونه کې به واورئ. د عبدالله عبدالله ویاند مجیب رحمان رحیمی وویل عبدالله عبدالله به د چهارشنبه په ورځ د سیمه ییزو همکاریو په اړه په یو غونډه کې هم برخه واخلي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو لپاره پر پلانونو کار کوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي چې والي سلیم خان کندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د عملیات تی پلانونو جوړولو سپارښتنه کړې. بیان زیاتوي چې کندوزی د یکشنبه په ورځ د ننګرهار د پوځي شورا په غونډه کې د ملي اردو او ملي پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو پلانونه جوړ کړي. بیان زیاتوي چې والي سلیم خان کندوزی د غزمو او پلټونو په شمیر کې د زیاتوالي غوښتنه هم وکړه. د شام تر پلازمینی دمشق بهر لا یو مشهور شیا مزار سره درو چاودنو تر شپیتو زیات کسان وژل دي. په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګي بریدونه دي، کومو چې تر سلو زیات کسان ټپي کړي هم دي. دا مزار په سیده زینب نومي ضلع کې دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې زمواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شام د حکومت او اپوزیشن استازي د سویټزرلینډ په جنیوا کې خبرو اترو ته راغونډ شوي دي. دې خبرو اترو ته د ملګرو ملتونو ملاتړ هم ترلاسه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام پر حکومت او اپوزیشن غږ کړی دی چې د سولې په خبرو کې پوره رول ولوبوي. جان کیری دا څرګندونې په هغه بیان کې کړی دی کوم چې د یکشنبې په ورځ له واشنگټنه پر انټرنیټ خپور شوی دی. جان کیری وایي،
I appeal to both sides to make the most of this.
زه پر دواړو خواو غږ کوم چې له دې شیبې څخه ګټه واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روان ورځو کې اساسي او د پاموړ پرمختګ رامنځته کړي.
د شام د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې استازو ویلي چې دوی د سولې په خبرو کې له ګډون وړاندې غواړي چې د دې هیواد په حالت کې یو مثبت بدلون رامنځته شي. جانکری ویلي چې د دې کړکیچ پوځي حل نشته. نوموړي خبرداري ورکړي چې دا شای په شام کې پاتې څه هم وران کړي او د داعش پراخېدو لپاره لا لار هواره کړي. او د سعودي عرب یو ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دې هیواد چارواکو په یوه اونۍ کې د نو امریکایي وګړو په ګډون 3 تنه د ترهګرۍ په تور کې نیولی دي. د انګلیسي ژبې ورځپاڼې دی ګزیټ د خبر ورکوونکي سرچینې له نامه لیکلو پرته د یکشنبې په ورځ دا خبر ورکړی دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د خبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پونتون د برید په اړه د حکومت تحقیقاتي رپورت رد کړی دی.
دوی اوس خپلې کمزورۍ خپلې غلطې په دې خلکو راړئ. نو دا یونیورسټۍ خو دوی له نه دي جوړې. استاد به قلم لاس کې اخلي که هغه به ټوپک لاس کې اخلي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې کوي.
دا اولین روز سفرشون با نخست وزیر هند ملاقات دارن، بعدن با وزیر خارجه.
د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته د میاشتې 1500 روپۍ د مرستو په توګه ورکول پیل کړی دی. دا پیسې کوم هنرمندانو ته ورکول کیږي؟
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شي و چې د خبر پښتونخوا هر یو فنکار، قلمکار چې هغه کم از کم 10 کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی.
افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې پر خبریالانو د سویو بریدونو په اړه دی ځانګړی ریپورت تیار کړل شي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه شننی او ځینې سندرې هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه د جوړې سوې هغه تحقیقاتي کمیټې ریپورت رد کړی دی کومې چې د 400 پر باچا خان پوهنتون د سوي وسلوال برید په اړه پلټنې کولې. یادی اتحادی ویلي چې حکومت هڅه کوي چې د خپلې ناکامۍ پړه پر پروفیسورانو واچوي. په دې اړه نور تفصیل د منور شاه په دې ریپورت کې اورو.
د 400 په باچا خان پوهنتون باندې ترسره شوی د وسلوال برید د تحقیقاتو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې و. دغه کمیټه د اتوار په ورځ خپل ریپورت کې صوبایي حکومت ته ویلي چې د امنیت په ټینګولو کې په ناکامۍ دی. د یادې یونیورسټۍ مشر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر له خپلو دندو لری کړل شي. د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو د پروفیسرانو د اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی وای دوی د پیخې نه پاس په سمدستي ډول د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې وه چې بې پلوه پلټنې وشي او په نتیجه کې یې اصل حقایق مخې ته راشي. خو داسې ونه شو. نوموړي زیاته کړه،
بنیادی خبره دا ده چې یاره د وایس چانسلر تعلیمي ماحول ښه ورکول دي او که نه د هغه کار د تورخم نه د اورېدونکي د هر سړي تلاشي اخیستل او د هغې تپوس کول دي. دا د هر حکومت یو رایټ دی. دا مونږ خټک صاحب ته ډایرکټ ان ډایرکټ ویلي هم دي چې دا ستا حق دی چې ستا کله وخت راشي ته خپل نظریې خلق په چې ادروایز الیجیبل وي هغه به وایس چانسلر لګي. خو نه دا موقع وه نه دا وخت و. هغه ځای خلک چې کم تکلیف نه تېرېږي دا د هغې باندې نمکپاش په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویسټینګ کول فار د پار انکوایری استعمالول دا ډېر سخت مونږ د دې غندنه کوو.
په دې حکله د پېښور یونیورسټۍ پخوانی مشر عظمت حیات خان وای حکومت د دا ډول کمیټیو په ترڅ کې خپل ناکامي پټول غواړي.
د یونیورسټو سیکیورټي ساتل یونیورسټي وایي چانسلر خو دا کورس کړی نه هغه خو فوجي سړی نه هغه خو ایډمنسټریټر دی. پر یو پروفیسر چې د سیکیورټي مشر شو هغه پروفیسری به کوي کا سیکیورټي مشري کوي. شاته ګني وو خلک پکې ملوث وو. دوی اوس خپلې کمزورۍ خپلې غلطې په دې خلکو راړي. نو دا یونیورسټۍ خو دې له نه دي جوړې. یو استاد به قلم لاس کې اخلي که هغه به ټوپک لاس کې اخلي. هغه به سټوډنټ علم ورکوي که هغه به ورته د ټوپک تربیت ورکوي. نو دې ته دې وګوري که نه چې دا د دې بنیاد څه شی دی. دې کې ملوث څوک دي؟
هلته د خیبر پختونخوا حکومت وای چې په دې صوبه کې تعلیمي ادارې زیاتې او د پولیسو شمیر کم دی. نو ځکه د امنیت په ټینګولو کې د تعلیمي ادارو کردار هم ضروری دی. او دې لړ کې چې کومې سرکاري یا غیر سرکاري تعلیمي ادارې د خپل امنیت لپاره په سمه توګه اقدامات نه کوي د هغوی خلاف کاروایی هم کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په نوی ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودی سره لیده کاته کوي. د نوموړي ویاند ویلي چې هند ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف هلته د ترهګرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دي. د هغه په وینا د دې ترڅنګ به هلته له هند او افغانستان ترمنځ پر یو شمیر تړونونو هم لاسلیک وسي. احمد تکل د موضوع ته کتنه کړې ده.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوی ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدراعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله. په لومړي ګام کې د هند له صدراعظم سره به یې کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئات سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کانفرنس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کانفرنس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزی حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدراعظم نریندرا مودی، د مالیزیا مرستیال صدراعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کانفرنس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرایه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرایه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرایه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرایه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې 3 ورځې رسمي او 2 غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیارغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
د سولې پر لور
مصبح خپل خاوره
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه زمينه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي چې په صوبه کې تر راتلونکو اتو میاشتو پورې 1500 هنرمندانو ته د هرې میاشتې 1500 روپۍ ورکول پیل کړی دی. اوس پښتنه دا چې دا هنرمندان په کم معیار ټاکل شوی دي او دوی د دې پیسو اخیستو په اړه څه وایي؟ انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته 1500 روپۍ ورکول پیل کړي دي. د جنوري په 1500 په پیښور کې د کلتور د محکمې مشر اعظم خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت به تر اته میاشتو پورې 1500 هنرمندانو او لیکوالانو ته پیسې ورکوي. هنرمندانو ته د میاشتې پیسو ورکول لپاره د ټاکل شوي کمیټې غړي عباسین یوسفزی وایي هنرمندانو ته د پیسو ورکول لپاره څلور ځلی کمیټې جوړې شوې چې د آرټس په شعبه کې په څلورو برخو تقسیم کړل شوې وي او لیکوالان، فنکاران، سندرغاړي، د فلم جوړول لپاره د فوټوګرافي، د کیمرو، د کار خلک، ډایرکټران او د موسیقي روایتي آلات جوړونکي پکې شامل وو.
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شي و چې د خیبر پختونخوا هر یو فنکار، قلمکار چې هغه کم از کم لس کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی، که دغې فنکارانو کې څوک د سرکار د کور نه ولسم یا د دې نه په بره ګرېډ کې تنخواه نه اخلي، دغه په کوم شرط کې ښه شوی و. هغه فنکاران چې هغوی څه ټرینډ سیټ کړی دی نو هغوی پکې د ټولو نه په سر کې په کار و. دې دپاره چې اډورټایز شو په اخبار کې او ټولو خلکو په یو فام باندې یو فام ورته مونږ ډیزاین کړی و، هغه خانې ډکولو نه د هغې په ذریعه باندې پوره معلومات د یو آرټسټ په باره کې مخې ته راتلل.
هنرمند احمد ګل استاد د صوبایي حکومت دا ګام ستایلی دی او وایي چې دې سره به د ډېرو غریبو هنرمندانو مالی ستونزې کمې شي.
نو دا خو زمونږ د خوشحاله مقام دی، ولې چې مونږ له خو یو حکومت پیسې نه دي ورکړي او دې حکومت کې زمونږ منظوري شوه. نو دا خو ما ته یو سړي اسلام آباد نه تېلفون وکړو، سرکاري سړی وویل چې 1500 باندې خوشحاله یي، د میاشتې 1500 ما وی چې په 1500 خوشحاله یو چې مونږ له دې حکومت دومره غم وکړو، 30000 یې راکړي پرون.
سندرغاړي ګلزار عالم وایي د هنرمندانو لپاره د پاکستان وفاقي حکومت د تیرو ډیرو کالونو راهیسې د پیسو ورکولو منظوري ورکړې ده، خو دا ځل په لومړي وار دا ګام عملي شو. ګلزار عالم وایي باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو دا کار اته میاشتې وروسته هم جاري وساتل شي.
د وفاق نه به د کلچر ډپارټمنټ لپاره سم فند ورتلو، نو هغې کې مونږ ته خبر به هم نه و چې لکه سم فند راغلی دی، خو دا صرف د اتو میاشتو دپاره دی. نو زموږ دا مطالبه ده او ویلي دي چې دا خو یو هغه کې ده د دې د اتو میاشتو غلطي وباسي.
د پښتو اردو ډرامو اداکار فردوس جمال وایي په پېښور کې د ډرامو فلم انډستري تر ډېره راپرېوتې ده او فنکاران د کار له نشتوالي سره مخ دي، باید چې هغې ته په ځانګړې توګه پام وکړل شي.
دا څومره مطلب چې زموږ د مارکیټینګ پیسې کراچۍ ته راځي، یو خار کې هر څه ډمپ شوي دي، دا زیاتې دي.
بولے چې تاسو کو تاسو دا سنکار نه فقیر جوړوي کنه فقیر نه مو جوړوي هغه ته کار ورکړي هغه ته پارا موقع پیدا کی چې هغه کارو کې هي سره راځي هغه تشکیل هم کیږي سیٹسفیکشن هم کیږي او دا وی
د خبر پختونخوا حکومت ته د جنوري په 13مه په بجټ کې د هنرمندانو لپاره د ځانګړو پانګو او په هر ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز جوړولو اعلان هم کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې هیواد کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو امر جاری کړی دی. په دې امر کې د خبریالانو لپاره د هم ویل شوی چې هغوی ته پر وخت معلومات ورکړل سي. د خبریالانو د ملاتړ ټولنې د ولسمشر اشرف غنی د دې امر ستاینه کړې ده. ابراهیم صفای پری رپورټ لري.
په داسې حال کې چې خبریالانو ډېر ځله پر دولت انتقاد کړی چې چارواکي پر وخت د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي او د دوی امنیت ته هم پام نه کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د خبریالانو د خوندیتوب په تړاو د یک شنبې په ورځ یو حکم صادر شو. په دغه حکم کې چې د یک شنبې په ورځ خپور شو، د خبریالانو د امنیت، هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول، د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره د مرستې په هدف د نړیوالو همکارانو د یو وجهي صندوق جوړول او یو شمیر نور هغه څه دي چې په دغه حکم کې راغلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دغه حکم یو ماده د رسنیو استازو ته داسې ولوسته.
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که
د افغانستان د ولسمشر حکم دا دی چې د خبریالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور به له دې چې دلیل معلوم وي باید ترتیب سي. په دې برخه کې باید ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه همکاري وکړي تر څو یو روښانه تصویر موږ وکولای سو ولرو.
په
دغه حکم کې د رسنیو د فعالیت تقنینی چوکاټ، اطلاعاتو ته لاسرسی، د خبریالانو په وړاندې د سلوکي قواعدو جوړول او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو شمیر نور موارد پکې هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو آزادې ټولنې هم د ولسمشر لخوا ورکړل شوی حکم وستایه او وی ویل چې دغه حکم له خبریالانو سره په یو شمیر برخو کې مرسته کولی شي، خو نورې برخې عمومي موضوع ګانې دي. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په دغه ناسته کې د ولسمشر د حکم په اړه وویل:
موږ دغه حکم نه هرکلی کوو. د دغه حکم یو شمیر برخې له موږ سره په امنیتي خبري پوښښ او اطلاع رسولو او یو شمیر نورو برخو کې مرسته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی. خبریالان تل حکومت، وسلوال مخالفین او یو شمیر زورواکي ګرم بولي چې تر ډیره دوی ته په ځینو برخو کې ستونزې پیدا کوي. څو ورځې مخکې په کابل کې د طلوع تلویزیون د کارکوونکو په موټر باندې موټر بم چاودنه وشوه چې شاوخوا اته کسان پکې ووژل شوه او نږدې دېرش پکې ټپیان شول.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د کورمی بیکوره اکلل سوي خلک وایي چې دوی د ژمي سخت یخنی نسي زغملای او حکومت دی ورسره مرستي وکړي. د خبري د دورانی کیمپ میشتو کډوالو له مشال ریډیو سره کړی دی. دوی وایي ماشومان ناروغ سوي دي. تفصیل د تاریخ او رغزی رپورت.
په کورما کې د دورانی کې متاثرین وای کچېرې دوی سره په فوري توګه مرسته و نه کړی شو نو د سخت یخنۍ په وجه دوی متاثره کېدای شي. په کیم کې میش دالې شزو سیمې علم خان مشال لډو توای په سیمه کې یخنۍ دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولای.
ډوره سړه ریزه بودې پوه مشومان متبا شو ټول خر نه خطا هوا رسی څګل بشپې ورته ورونه مرونه کا چولر گیوی الرګای ډېر خونه جزا په پیسو خلی زګونه پوه سلندر کولا و بام شور باندې زګونه بازاد محلات.
کورمه په دورانی کیم کې دا وخت شاو خوښ په نیم سو کورنۍ اوسېږي چې پکې زیاتره شمیره د ماشومانو او زنانو ده. محمد میر په نوم یو بل متاثره کس مشال لوډیو ته وایي دوی سره هیڅ داسې تنظیم نشته چې ور باندې د یخنې نه ځانونه بچ کړي.
موږ حکومت نه دغه دا اپیل دی ورته سوال اول د موږ په سی طریقا جوړ شي څو پسې نه کیږي نو دغه چې خدای تنظیم ورته خبره وشي کنه کچه ته د جامو وي د بوتون وي خبره را کپڑا وي د پټون ولا سمونې متمخ تقریبا دوه کول خو کیږي دوه کول نه مخ شي نسار ولا پکې موږ ته راغلی وو هغه سامانه خبره ټوله رسته برانو خراب کړی دی سغه خراب کړی دغسې غوښتنی وو زه خبره دا طریقه جوړې شي.
په دورانی کیمپ کې د شورا په نوم د متاثرینو د کمیټې یو غړی مومن خان مشال لوډو پلارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې له دوی سره یخنۍ نه د بچو لپاره زر تر زره مرسته وکړي.
وو سپیرې چې کوم دی په مو سره د سړه بارې کې نه موږ ته د یونیسیار طرف نه څه میلاو شوي دي او نه چې کوم دی د حکومت طرف نه موږ ته څه میلاو شوي دي.
په هر کال باندې موږ ته د ګرمي شای په جمی کې راکوي د جمی شای چې کوم دغه په ګرمي کې راکوي په ټیم سره موږ ته شای نه میلاوي.
د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي ادارې مشر مجاهد علي مشال لوډو ته وایي دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوي چې بدې لړکې به متاثرینو سره مرسته کیږي. وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو او فرقایز شخړو په وجه زرګونو کورنۍ پکړه کول مجبوره شوي دي چې دا اوس د ملک په بندوبستي سیمو کې جوړو کیمپونو او یاد کیمپونو نه بهر د کډوالۍ ژوند تیروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د خبرونه په دې برخه کې د هارون بچا په ژغ کې وسندر اورو.
چې مشوم نو پډې سپو هې دما دا بخارو کې بزکا لو به دما پان پان می وجو لمن زلاڑو تو گلاب او زتا نرجے دما تب خلا شغلاستر کو کسا تلا زد زلوم پتیار پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما رانے دما بنتو میں بس ہم لگا وہ سودا چہر چانوا پسان کے پٹے دا نورا شک نیزل تیسان رسی راشک نیزل تیسان رسی دور دا سڑے ترسبا نرسی نرسی دور دا سڑے ترسبا نرسی یا راشک نیزل تیسان رسی جنگیما چرت چدل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے ٹولت سم شیرا پر خف کے نورد چان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی اور شک نیزل تیسان رسی ردا سڑے ترسبا نرسی نرسی ردا سڑے ترسبا نرسی راشد نزل تیسان رسی
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی. د خبرونو د لنډیز پر لور به ولاړ شو. د خیبر پښتونخوا د پروفیسرانو اتحادیې پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه د تحقیقاتي رپورټ په کلکه غندنه کړې ده. د یادې اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی بیګا مشال رډیو ته وویل د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د استادانو نه بلکې د امنیتي ادارو مسؤلیت دی. د پنجاب صوبې سرکاري او پرایویټ سکولونه له یوې اونۍ رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل شوي دي. بلخوا د صوبې ځینې سکولونو ویلي چې دوی به د امنیت مسلې تر هوارېدو وروسته خپل سکولونه پرانیزي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلي کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي او نورو چارواکو سره لیده کاته کوي. د عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی بیګا مشال رډیو ته وویل چې هند ته د نوموړي د سفر هدف د ترګري په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون دی. د شام تر پلازمینې دمشق بهر له یو مشهور شیا مزار سره درو چاودنو تر شپېتو زیات کسان وژل دي. په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګي بریدونه وو. کوم چې تر سلو زیات کسان ټپي کړي هم دي. د مزار په سید زینب نومي ضلع کې دی. اسلامي دولت وسله والې ډلې د دې ذمواري منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام پر حکومت او اپوزیشن غږ کړی دی چې د سولې په خبرو کې په پوره رول لوبوي. جان کیری دا څرګندونې په هغه بیان کې کړی دی چې کوم د یکشنبه په ورځ له واشنگټن پر انټرنیټ خپور شوی دی. د سعودي عرب یوې ورځپاڼې خبر ورکړی چې د هیواد چارواکو په یوه اونۍ کې د نهو امریکایي وګړو په ګډون 3 تنه د ترګري په تور کې نیولی دي. د انګلیسي ژبې ورځپاڼې د ګزیټ د خبر ورکوونکي سرچینې له نامه ورکولو پرته د یکشنبه په ورځ دا خبر ورکړی دی. تاسو موږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس بولاسو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې پر کمو موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د دې ورځپاڼو پاڼې راړولې او لنډیزی تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د امن او ترقی لړکې د وزیر اعظم په بیان لیکلي او وایي نوموړي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د 2013 کال په نسبت ملک نن په هر لحاظ سره مخ په وړاندې روان دی. د ضرب عضب اپریشن په وجه وسلوال کمزوري شوي. کراچۍ کې د رینجرو کاروایانو د لاسه امن راغلی او د معاشي پالیسو له کبله ملکي زر مبادله 20 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. اداریه وایي چې د وزیر اعظم خبره په خپل ځای صحیح ده، خو اوس هم ځینې مسلې شته چې باید حکومت وته پاملرنه وکړي، لکه د توانایي بحران، د سره سره د ګیس کمی چې د ټول ملک اولس د پاره یو لویه مسله ده، بیا د وړو صوبو په ځینې معاملو اختلافات چې ورسره په اولس کې بېچینی خوریږي، او د دې ترڅنګ نورې ډېرې خبرې داسې شته چې د وخت سره سره سر راپورته کوي. اداري اخره کې د کراچۍ په صورت حال لیکي چې د ډاکټر عاصم رستو د عزیر بلوچ گرفتاری، حالانکه یو کال مخکې هغه دوبه کې نیول شوی و، نو بیا څنګه هغه کراچۍ ته راغی؟ بیا د عمران فاروق قتل کیس کې دوه کسان د کوټې نه نیول، په دې هم خلک اعتبار کوي، او دا ټول هغه سوالونه دي چې د رینجرو په کراچۍ اپریشن نیوکه راپورته کوي. د دې خبرې نه انکار نشته چې د امن لپاره وزیر اعظم لا ټولې لارې چارې استعمالول پکار دي، خو باید چې دا ټولې طریقې د آئین او قانون مطابق وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د باچا خان پوهنتون حملې تحقیقاتي رپورټ مخې ته راغلی، خو دې رپورټ کې تحقیقات لږ او سفارشات زیات دي، او تر ټولو لوی سفارش پکې دا شوی دی چې د پوهنتون وایس چانسلر د خپلې چوکۍ څخه لرې کړی شي، ځکه چې د په موجودګی کې په باچا خان پوهنتون څنګه بریدو شو. اداریه د تحقیقاتي رپورټ په حواله لیکي چې پوهنتون کې شپږ 50 سکیورټي ګارډ دي، خو د حمله په وخت یوازې 13 موجود وو. نو که دا شپږ 50 په دریو شفټونو کې وویشل شي، نو بیا خو دا تعداد پوره دی. دا راز ویل کیږي چې سکیورټي ګارډ تجربه کار نه وو. نو که حکومت سره داسې کوم اداره وي چې د هغې سکیورټي ګارډ تجربه کار وي، خو بیا دا خبره د منلو ده. بله دا چې د الرټ باوجود د یونیورسټي سکیورټي ولې نه وخکړی شوی، نو دا کار خو د قانون نه محافظونکو ادارو دی او بل دا چې آیا دا الرټ یوازې باچا خان پوهنتون د پاره وو که ټولو تعلیمي ادارو د پاره او که د پوهنتون د پاره وو نو بیا حکومت او قانون نافظونکو ادارو څه کړي دي. اداریا اخره کې لیکي چې د وایس چانسلر کار د تعلیمي چارو او زده کړو سره وي، د سیکورټۍ سره نه، او د انکوایری په ترڅ کې د وایس چانسلر لرې کول ډېره عجیبه خبره ده. خو د دې ترڅنګ تر ټولو لویه خبره دا ده چې د یو کمشنر په مشرۍ کې جوړې کړې شوې کمیټې سره دا اختیار نه وي چې هغه د پوهنتون وایس چانسلر لرې کولو سفارش وکړي. دې سره به راتلونکي کې په تعلیمي ادارو د بیوروکراسۍ اثر ډېر واضح شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس لکی چی د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا جوړ شوی هغه تحقیقاتی ډلې راپور خپور شوی چی په بچا خان پونتون د وسلوال برید پلټنی کولی. بلخوا ایفی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی ولایت کې د هغه 15 کلن مرتضی احمدی کیسه راخیستې ده چې د فوټبال لوبې سره مینه لري. مجید بابر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د برید تر شا د دغه پوهنتون د امنیت په برخه کې ډېرې کمزورې ذمهوارې وي. د یاد برید په اړه د صوبایي حکومت لخوا جوړې شوې یوې درې کسیزې تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي دي، چونکې د یاد پوهنتون وایس چانسلر او د دغه پوهنتون د امنیت ساتلو څانګې د غیر ذمهوارۍ نه کار اخیستې او د دې له امله وسلوال په دغه پوهنتون په برید کولو کې کامیاب شول او 22 کسان یې ووژل. ایجنس زیاتوي چې دغه تحقیقاتی ډلې په خپل راپور کې د پوهنتون د امنیت ساتلو په لړ کې د بې غورۍ په تور د یاد پوهنتون د وایس چانسلر او د سیکیورټی مشر اشفاق احمد د ګوښه کولو سفارش کړی دی او هغوی یې د یاد پوهنتون په امنیت ساتلو کې د ناکامۍ ذمهوار ګرځولی دي. په راپور کې راغلي چې په یاد پوهنتون کې سیکیورټی کیمرې هم لګېدلې وې او د پوهنتون نه ګیر چاپیره امنیتي پوستې هم وې، خو داسې کوم مرکزي کنټرول روم دغه پوهنتون کې نه و چې څارنه ترې کېدای شوی. ایجنس د دغه راپور په حواله زیاتوي چې د یاد پوهنتون ساتونکي د امنیت په برخه کې نابلده او په هر ورځنی اجرت ساتل شوي او پاخه ملازمین نه وو. خو د یاد پوهنتون وایس چانسلر فدر رحیم مروت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د استاد ذمهواري زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي او د امنیت ذمهواري د حکومت ده. بلخوا ایف پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی کې د هغه 15 کلن ماشوم مرتضی احمدی کیسه راغستې ده چې د لاتینی امریکایي هیواد ارجنټینا د لوبډلې د وتلي لوبغاړي میسی د لوبې بنیان یې د پلاستیکي لفافو جوړ کړی او د یو شلیدلي فوټبال سره لوبې کوي. ایجنس لیکي چې دوه اونۍ مخکې د مرتضی 15 کلن ورور همایون احمدی هغه له دغه بنیان د پلاستیکو د لفافې نه جوړ کړو او پرې یې د میسی نوم په تور مارکر ولیکلو او د هغه یو تصویر یې په فیسبوک ټولنې د پاڼه خپور کړو. مرتضی ایجنس ته ویلي دي چې د ده میسی لوبغاړی ډېر خوښ دی او د ده په خبره چې لوی شم نو د میسی غوندې تکړه لوبغاړی به جوړېږم. د مرتضی پلار ایجنس ته ویلي دي چې دته معلومه ده چې د مرتضی د فوټبال لوبه او میسی لوبغاړی ډېر خوښ دي، خو دومره وس مې نشته چې هغه لا د میسی غوندې د لوبې بنیان واخلم.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د شام په شخړه کې پر شکیلو غاړو ژغ کړی دی چې په جنیوا کې په کېدونکو خبرو دور کې دی پوره رول ولوبوي. جان کری خبرداری ورکړی چې که په دې خبرو اترو کې رول ونه لوبول سو او میدان داعش ته پاتې سو نو شایي په شام کې پاتې څه هم لمنځه ولاړ سي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
په ژنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون د سوریې د کړکېچ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه.
I appeal to both sides to make the most of this.
زه پر دواړو خواو غږ کوم چې لدې شی به څه ګټه واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لویې ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دی باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لاره نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ.
There is no military solution to the conflict without negotiation.
The Syria jagra pauzi hallaran lari la khabro prata ba divino to idal dumra prakhshi che hatta de Syria urustai kharbaham vijar shi corona tasisat de madaniyat nakhane khane balamain zawlari shi aw de ho terroristan ushmir baziat shi che de hamde jagre pa natija ke ramain stashwi aw parawal shwi di da karkech ke la idare watlo ta pri khudal shi no pdere asani sarabatul sima wunisi که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري خو په ژنیو کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي. خو هغه به می چودنې چې پرون په سوریه کې وشوي خای د سولې د خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تیر اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالف وسلواله ډلې ویلي چې په خبرو کې لګډون مخکې غواړي د سوریه په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي. پرون دمشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پرله پسې به می چودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په یو لیکنه کې کاږي چې په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکي وایي روانو حالاتو ته په کتو سره داسې تمه نه کیږي چې ګواکې په دغه هیواد کې به د امریکایي عسکرو په شمیر کې نور کمی راوستل سي. د دوی په وینا ځکه چې امریکا غواړي افغان عسکرو ته لا نوره روزنه ورکړي. د دې لیکنې لنډیز فرخنده اسد وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس لیکي 15 کاله وشو چې امریکا افغانستان ته خپل عسكر لیکلي دي خو لا تر اوسه په دغه هیواد کې د امنیت وضع خراب ده. طالبان هغه سي وسوال بریدونه کوي. په دغه هیواد کې داعش وسوالې ډلې هم سر راپورته کړي دي. د هیواد اقتصادي حالت خراب دي. افغان ولس د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او افغان امنیتي عسكر او پولیس کوشش کوي چې د هیواد امنیت ټینګ وساتي. سناسه 14 میاشتې وشوې چې امریکا د خپل پوځ 90% برخه له دغه هیواد ستا. اوس چې کله د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په روان کال کې د واک موده پای ته رسیږي هغه پر دې یو ځل بیا فکر کوي چې په افغانستان کې د عسکرو شمیره د 9,000 ته راټیټ کړي او کنه. د ولسمشر اوباما د پاکستان او افغانستان لپاره پخوانی خاص استازي جیمز ډوبنس وایي د په راتلونکي نږدو کې داسې څه نوي دي چې ګینې په افغانستان کې به د امریکایي عسکرو شمیره کمه شي. ډوبنس وایي تمه ده چې د راتلونکو ګرمیانو پورې د امریکایي عسکرو په شمیره کې څه کمی اعلان نه شي او امریکا کوشش کوي په دغه هیواد کې امنیتي حالات یو څه ښه شي. د امریکا لوړپوړي پوځي چارواکي او په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند غړي د ولسمشر اوباما په دور کې د امریکایي عسکرو د شمیرې د نورې کمولو د فیصلې مخالفت کوي. د ریپبلیکن ګوند سینیټر جان مکین وایي د افغانستان حالات لا هم ناسازه دي او تیر کال د دغه هیواد لپاره یو سخت کال وو. په دغه هیواد کې نیټو چارواکي وایي که څه هم د افغانستان پوځ او پولیس کوشش کوي چې د هیواد امنیت ټینګ وساتي خو تیر کال د عسکرو په مرګ جوبله کې 28% زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو چارواکي وایي که څه هم د دغه هیواد امنیتي عسکر د پخوا په مقابل کې اوس په ښه شان د حالاتو مقابله کولی شي خو دوی لا هم په دې لړ کې نورې روزنې او جدید وسلې ته ضرورت لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو
لمشال رادیو
تاسو زموږ غږ مشال ریډیو خبرې دی نیوز و پاڼه په یو مقاله کې لیکي د پاکستان حکومتي چارواکي له هیواد د ترهګرۍ په ختمولو کې ډېره دلچسپي نه لري. مقاله لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد ګڼ شمیر عملیاتو باوجود بریدونه کیږي، باید چې د وسلوالو پر ضد نیغ په نیغه او په نفسیاتي توګه مبارزه وسي. د مقالې ځینې نورې برخې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
دی نیوز ویب پاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړیتوبونو کې د چارسدې د باچا خان پوهنتون پر ځای ډیووس او لندن دی. دغه سه بیا د خبر پښتونخوا وزیر اعلی او دغه د کابینې په لومړیتوبونو کې سکاټلند دی، نه چې باچا خان پوهنتون. مقاله لیکي داسې ښکاري چې دشمن د حالاتو په اړه سنجیده دی، خو پاکستانیان په خپله جدي نه دي. په تیرو څه باندې دیارلسو کالونو کې 5,09,800 پاکستانی وګړي وژل شو. مقاله لیکي د دښمن علامتي وسله ویره خپرول دي او پاکستانیان هم هغه کوي څه چې وسلوال غواړي. وسلوالو ویلي دي چې سکولونه به په نښه کوي او هم هغه رنګي سکولونه وتړل شو. مقاله پوښتنې کولو سره لیکي آیا په راتلونکي کې به د وسلوالو د دړکو وروستو اسپتالونه، سینماګانې، بازارونه، د سینګار ځایونه، د نایانو دوکانونه، رېستورانټې، د کتابونو دوکانونه، هوټلې او دغسې نور ځایونه هم بند کړل شي؟ د لاهور هایکورټ یو وکیل علي اکبر پولیسو ته امر کړی دی چې په پنجاب کې د ټولو تعلیمي ادارو ته پوره امنیت ورکړل شي. مقاله لیکي په نړۍ کې یو هیواد هم چاته پوره امنیت نشي ورکولی، له دښمن سره نیغ په نیغه او په نفسیاتي توګه جګړه پکار ده. مقاله لیکي د ضربې اسب د عملیاتو وړاندې راه شهادت، راه نجات، شیر دل، راه حق، سرات مستقیم او د زلزلې په نامه د عملیاتو په ګډون په سوات، باجوړ، تیرا او رگزو او کرمکې جګړې وشوې. مقاله لیکي د پاکستان په پوست کې به داسې کوم یونټ یا ډله او سرتیری نه وي پاتې چې وینه یې تویه شوې نه وي او بل رور یې وژل شوې نه وي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې څه د پاسه یو کال اوو میاشتو عملیاتو کې نسبي 1500 پوځیان وژل شوي دي او د 2000 په شاوخوا کې ژوبل شوي دي. مقاله لیکي د یادو عملیاتو باوجود د باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، د مردان نادرا دفتر، د حیات آباد امامیا جماعت، د مستونګ او د کراچۍ په بسونو بریدونه وشول. مقاله لیکي د وسلوالو شبکې منتشر او په جزوي توګه ختم کړل شوي دي، خو ماتې ورته نه دي ورکړل شوي.
مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پر رختیا جنگیلی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونیش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو
آیا جنگ دده خاوری قسمت دی؟
پیلی پیلی پوری دا عدم تشد کمدون چی دا زم خاورتی حاکم پادشه را دیشه غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د اکسپرس ټریبیون په یو رپورټ کې راغلی چې که څه هم په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې زیاتره سکولونو کې زده کوونکي زیات وي او استادان او کوټې ورته کمې وي، خو په پېښور سره نږدې بډبیر کې داسې سکولونه هم شته چې پکې زده کوونکي کم او استادان او کمرې زیات وي. د دې رپورټ مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون په دې رپورت کې راغلی چې د پېښور په څنګ کې د بډابېرې د ارټ کورونو د جنکو په سرکاري میډل سکول کې 15 استادانې او 9 کمرې دي، خو زده کوونکي پکې یوازې 15 تنه دي. په دوی کې درې ماشومانې د اووم جماعت او دوه د شپږم جماعت زده کوونکي دي. د یاد سکول مشرې استادې رومانا ایکسپریس ټریبیون ته ویلي دوی هڅه کوي چې نورې ماشومانې داخلې کړي، خو که بیا هم خلک دې ته تیار نشي نو د دې ځای نه به استادانې نورو سکولونو ته بدل شي او په آینده کې به دې سکول ته د نورو استادانو راتلل مشکل شي. په دې سکول کې 9 کمرې دي چې صرف دوه پکې استعمالیږي او نورې باندې پرتې دي. دا رپورت د اووم جماعت د یو زده کوونکي سمیرا د خلی لیکي چې دوی په خالي سکول کې ویریږي او د لوبو لپاره هم ورسره ملګري کمی دي، نو ځکه غواړي چې نورې جنکۍ هم دې سکول کې داخلي شي. هلته د ایمن په نوم بل یو زده کوونکي وای چې نه د ساينس لیبارټري شته او نه د خوراک لپاره کینټین. ورسپانه لیکي چې په دې سکول کې وړاندې هم زده کوونکي کمې وې، خو حکومت د دې باوجود دې ته د میډل سکول درجه ورکړه او پکې یې نوې کمرې جوړې کړې. د زادولي په نوم یو ځایي تنوایي حکومت دا ګام د ولس لپاره نه دی پورته کړی، بلکې د نوې ودانیو په جوړولو، بډو رشوتونو او درغلیو ته مقه ورکول کېږي. بلخوا د تعلیم د څانګې ضلعي مشرې الفت بیګم اکسپرس ټریبیون ته ویلي، په بډه بیره کې زیاتره جینکۍ له ویرې سکولونو ته نه ځي، خو اوس امنیت ښه شوی او حکومت هڅه کوي چې خلک خپلې لوڼه سکولونو کې داخلولو ته مایله کړي.
زما په خپل مومند کې کیډټ کالج چرته لاړم.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي، موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار عالم مومن دا یو ساده خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
تاسو موږ له مشال رادیو څخه اورئ. په خیبر ایجنسی کې د ځوانانو سازمان یا خیبر یوت ویلفیر اسوسیشن په پېښور کې د خیبر ایجنسی د زده کوونکو لپاره د یو مقابلې د امتحان تابع کړی و چې په کې د ښه کارکردګۍ شودونکو زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکول کېږي. زلاند یوسفزای په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل اوسیدونکي او د خیبر یوت ویلفیر اسوسیشن چیرمین سید الرحمن افریدی مشال رډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی 450 زده کوونکو د مقابلې په امتحان کې برخه واخسته چې په کې لومړی راتلونکي 150 زده کوونکو ته انعامونه او تعلیمي اسانتیاوي ورکوي.
کم سټوډنټس ته موږ سره په لیست باندې راشي، په ټاپ لیست باندې هغه به موږ دوه کټګریز کې تقسیم هم، یو به هغه کټګری چې هغه ته موږ لیپ ټاپ ورکو، دوه کټګری به موږ سره هغه وي چې هغه ته موږ نقد انعامات ورکو. ما لکه سکالرشپ نمبر کړی دی. دوه خبره ده چې کم دا په ټاپ لیست سټوډنټ ما سره راغلل، دوسرا به ان شاء الله افیشلی د خیبر یوت طرفه مسلسل فرابطه کوم. دوی بیا چې څومره مخکې د یونیورسټي جوین کول غواړي، کالج جوین کول غواړي، هغه په منځ کې وته څومره هرډلز راځي، څومره رکاوټونه راځي، نو ان شاء الله تعالی زما به فلي کوشش وي زماده مرګرو چې هغه وته موږ لري.
د مقابلې امتحان کې برخه اخیستونکي د جمرود خیبری جنسی صدام حسین وایي چې د سیول ټیکنالوژي زده کوونکي دي او په زده کړو کې یې لیپ ټاپ ته ډېر اړتیا ده.
پلان مې ډرایوینګ کې وي کې ډبه چلوي، دوبله ما سره غنښ نشته چې زه یو ښه کوالټي لیپ ټاپ اخلم، نو دې وجه نه بل ما ته سیول ټیکنالوژي کې لیپ ټاپ انتهایی ضرورت دی، ځکه چې مونږ ټوکیټ یا سروې کم ډیزاینینګ کوو ټول په لیپ ټاپ کې، نو دې وجه نه ما دا ټیسټ هغه کړو. زه ته ډېر زیات خوشاله شوم، خواري مې پته کړې و، نو زه ځکه راغلم دغه ټیسټ لپاره.
د علی مسجد اوسیدونکي حضرت عمر چې د 12 جمعه زده کوونکي دی وایي چې پلار یې مزدوري کوي او د لوړو زده کړو وس نه لري، نو ځکه د مقابله امتحان ته راغلی دی.
ازم داسیم چې سار کې مثال کې کالج ته ځم او مخستان کې بیا کارخانه کې کار کوم، هم د ماچسو کارخانه کې شپه کته 2000 روپۍ تنخواه جوړوم، اوس په هغه باندې کار کوم. د ټیز د پاره چې زه راغلم دې ته زه ډېر خوشحاله شوم چې ځکه دې کې سکالرشپ مزه وشم، نو زه به تړ یار ته د ایډمیشن وکم او که زه کې سکالرشپ کې نو بیا به ما نه تعلیم پاتې په همدې 12 کې. دا زما اخري کتاب
د فاټا ریسرچ سنټر د رپورټ تر مخه په قبایلی سیمو کې لنیمو څخه زیات زده کوونکي جینکۍ او هلکان خپل زده کړې په نیمه کې پرېږدي، چې لاملونه یې نامني، بې کوره کېدل، بې وزلي، د تعلیمي ادارو نشتوالی او کورنۍ ستونزې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپیریال روان حالت به د دې ښار هوا لا ککړه کړي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو د چینلونو د جوړولو او د هغوی څخه د کثافتونو پر وخت ټولول کیږي چې د دغه ښار له ککړې هوا وژغورل سي. په دې اړه خان محمد سیند رپورټ لري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي او وایي چې د ښه کولو لپاره یې اقدامات ضروري دي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړو اوبو او د کثافاتو ډیروالي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او څو وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل د ستونزې حل ته یې د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي.
خوشبختانه در حدود 13 اداره دولتی تانستن همی سیستم خود اصلاح
په خوخی سره چې کابو دیارلس دولتی ادارو سیستمونه جوړ کړي خو یو شمېر دولتي ودانشته د چاپیریال د خوندیتوب دا سیستمونه یې تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپیریال ته یې زیان رسېدلی دی.
د دا هم وویل د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو سرمنو او په مرکز ګرمیو کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډېر ژر د ښار هوا ککړولی شي. د افغانستان د مرکزی احصایې د راپور له مخې افغانستان شاوخوا 28 میلیونه نفوس لري چې څه کم 2 میلیونه په کابل ښار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافي امکاناتو نشتوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکني کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه او غورځولو هم ستونزې زیږولې دي.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه د کوچه انداخته میشه اولا
په کور کې چې کثافات تولیدیږي هغه کوڅې ته راوستل کیږي. د شپې لخوا د ځینو کسانو لخوا یو بل خواشیندل کیږي کله چې سهار شي میږي او پسونه پرې څري. تر څو چې رسمیات پیلیږي د ښار ډېرې سیمې ککړې وي خو دا په دې معنا نه ده چې ګواکې ټول ښار ککړ وي.
ښاغلی غوري د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراتولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره له ښاره د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به د دې ښار چاپیریال ښه شي.
دا مشال رادیو ده.
د خبرونه په پای کې د نسیم هاشمی په ځخ سندره وو.
لره کا غم ناج لره کا غم نا وجلې څنګه شوې نیمې درتا ول چې بنګړې لره کا ټول په ماما کو نیمې درتا ول چې بنګړې لره کا ټول په ماما کو لره کا غمونه جلې څنګه شوې نیمې درتا ول چې بنګړې لره کا ټول په ماما کو نیمې درتا ول چې بنګړې لره کا ټول په ماما کو Hey! سنگ شوے نمی در تاول چی بنگڑی لیرے کاتول دے پا ماما کو نمی در تاول چی بنگڑی لیرے کاتول دے پا ماما کو لیرے کاغمو ناجی لیرے کاغمو ناجی لیرے کاغمو ناجی لیرے